دا مشال ریډیو او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او مجید بابر درته هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی لاکو خبر پښتنو او پاکستان په اړه رپورټونو تبصرو ترڅنګ 219 خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل هم لرو فلمړي د سیمي او نړۍ تازه خبرونه ل مجید بابر
ستړي مشهیرم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم سره لنن په هیواد کې د تیلو د بیو کمولو اعلان کړی دی. د سند صوبې په یو شمیر خارونو کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښ شوې دي. د سریلانکا د پارلمان سپیکر د جولای د 15 په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتابایا راجاپکسا د جولای په 16 مال بهرنا په رسمي توګه مستعفی شوه. اوست مشال خبرونو تفصیل په پاکستان کې حکومت سره لنن د پېټرول او ډیزل بیې ټیټ کړې دي. د وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولستا پر ټلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو له کمیدو سره سم کړې.
ڈیزل کی مد میں 40.54 کی کمی کی جا رہی ہے.
دیوائی دیو لیٹر ڈیزل بیا 40.55 روپے کمو او دیو لیٹر پیٹرول نرخ 83.5 روپے کمو.
د شهباز شریف اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل بیا 2.48 روپے او د پېټرولو هغه شاوخوا 2.33 روپے تخته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مئی له اخرې اونۍ راهیسې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې پورې سلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي ول چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره ضروري و. د جولای په 14 IMF ویل چې چارواکو له پاکستاني پلاوي سره د پور د بل قسط پر ورکړې موافقه کړې چې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه ډلې باید تایید کړي. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای په 14 د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نورو ځایونو کې مظاهرې او د اخوډه پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12 د حیدرآباد له بایپاس سړک سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. پولیسو هغه مهال مشال لیډیو ته ویلي ول چې نښته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر شوې وه او دا چې د ستوران مالک په خټه پښتون دی. پولیسو ویلي چې د بلال کاکا د وجنې په تور یې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. تر هغې بیخي وروسته د سند په یو شمیر ښارونو کې پارېدلو خلکو په زوره د پښتنو چایخانې او رستورانونه وتړل. پرون د کراچۍ په سهرابګوټ او د کراچۍ او حیدرآباد پر لویه لاره مظاهرې او د اخوډه پیښې وشوې. مظاهره کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لویه لاره تر 2 ساعتونو پورې تړلې وه. پولیسو او د سند حکومتي چارواکو په تاوتریخوالي کې د مرګ ډوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند اعلی وزیر مراد علي شاه، یو شمیر صوبائی وزیرانو، د عوامي نېشنل ګوند صوبائی مشر شاهي سید، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی مشر نذیر جان او یو شمیر سندي او ملت پال سیاستوالانو پر دواړو خواو د مظاهرو او د تاوتریخوالي د ودرولو غږ کړی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسوالو پرون په میرلي کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې دوه سیاستوالان او دینی عالمان وژلې دي. د میرلي تانې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تروان ول چې وسوالو وویشتل. د جمعیت العلماء اسلام فی یو ځایي مشر فرهاد هدری بیګا مشال لیلو ته وویل چې قاری سمی الدین په 2019 زیږیز کال کې د صوبایي اسمبلی سوکا انتخاباتو ته نومان وو او په میرلي کې د یوې مدرسې مشر وو. د ده په خبره قاری نومان سږ کال په مارچ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کونسلر په څوکۍ منتخب شوی او تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا اولی وجلې دي. د طالبانو حکومت د یو نومیالي دینی عالم د وجنې پړه پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچولې ده. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې پلټونو خولي شیخ سردار ولی ساقب په کابل کې په یو داسې کور کې اوسېده چې محدود خلک ورڅخه خبرو. د نوموړي په خبره هغه سلفي دینی عالم د کورنۍ غړی د سخرګنۍ کور ته لېږدولی و. په بیان کې راغلی چې شیخ ساقب د جولای پر 14 لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې شوی و. ټکور زیاته کړې چې شیخ سردار ولی ساقب په ورستو کې افغانستان ته ستون شوی وو او د طالبانو د حکومت پر ضد یې د جګړې مخالفت کوه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د سریلانکا د پارلمان سپیکر د جولای د 15 په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتابایا راجاپکسه د جولای په 14 په رسمي توګه مستعفی شوه. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ له امله له میاشتو مظاهرې روانې دي. له دې مخکې مظاهره چیان د پارلمان د سپیکر مهندا یاپا ابي وردن سره د مذاکراتو نه پس د سریلانکا په سرخار کولمبو کې د سرکاري ودانیو په خالی کولو ورزا شوې دي. تم دا چې د راجاپکسا د ولسمشرۍ د دورې د مکملولو لپاره د نوي ولسمشر د ټاکنې په مخه د پارلمان غونډه به د جولای په 6 رابلل کیږي. دغه دورې رسمي موده په 2023 کال کې ختمیږي. د راجاپکسا د استعفا ورکولو بغیر د جولای په 14 له هیواد تښتېدلی و. هغه لومبی مالدیپ او بیا سنگاپور ته ولاړو، چېرته چې د سریلانکا سفارت ته خپله استعفا ورکړه او پس له هغې د سعودي عرب جدي ښار ته ورسېدو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال لري واوریدل چې همج بابر درته وړاندې کړل. کله مونږ تاسو یو تازه خبر وایو چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو سینیټر پرون په سینیټ کې وقرار دا جب کړی چې پکې د ولسمشر عارف علوی په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د قومي اسمبلی په خوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدارې مقدمه چلولو غوښتنه کړې. دا قرارداد د مسلم لیگ نون سینیټر افنان الله خان جمع کړی او د ولسمشر عارف علوی د مؤاخذه په روسي پیلولو غوښتنه هم کړې ده. له اسلام آباد د مشال اړیو همکار گوہر مسید را سره ټلیفون پکړه دي. تازه حال به تخلو گوہر، استړی مشي
ګولایاز ډیر مننه، تشکر
گوہر. لومړی راته دا وایي چې دا قرارداد د پاکستان مسلم لیگ نواز چې واکمن ګوندې په سینټ کې جمع کړې، تاسو سره تفصيلات دي
ګولایاز؟ دا پرون د جولای په 14 باندې د مسلم لیگ نو سینیټر ډاکټر افنان الله خان جمع کړې دی چې دا کړی دا چې د اوس سپریم کورټ سورزه مخکې یو فیصله وکړه په هغه کې په دې اړه باندې دوی چې کوم د وزیر اعظم عمران خان په خوانی چې کله د وزیر اعظم هغه چې کله د ووټ اف نو کانفیډنس کېدل په هغه کې صدر عارف الوی هغه کردار ادا نکړو چې کوم د آئین پر خواندې ته ادا کول پکارو او ورسره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د حکومت ویاند فواد چودري او ډیپټی سپیکر قاسم سوری خلاف دغه غوښتنه کړې ده په دې قرارداد کې چې د دوی خلاف د غداري مقدمه وچلې کی او خاص کر په دوی باندې د مواخذه وشي په پارلیمان کې او په پارلیمان کې په دې خبرې باندې بحث راشي او د خلاف د غداري مقدمه راشي، ځکه چې دوی د آئین خلاف ورزي کړې ده او د آئین خلاف ورزي چې څو کوي په پارلیمان کې په هغه باندې د غداري قرارداد پیش کیږي او په هغه باندې کاروایی مخکې
اینی لحاظ رکمنگو گورو گوہر دا مواخذی پروسه چه دا غدیر یو پیچلی عمل هم دے او پا ایوان کی پا دوانو ایوانو کی یا پا کامی اسمبلی کی یا پا سینٹ کی دے لپارا دا اکثریت ضرورتی دا چه ورتا 2/3 میجارٹی ویڈی کی گی نو آغی دلاری دا وقت کی پارلیمان کی سو پوزیشن دے او آیا دا قرارداد یا دا مواخذی پروسی پیلا ولو امکانات څومره دي؟ ځکه چې په د کمی سمري نه خود پاکستان تحریک انصاف ګوند چې اوس اپوزیشن ګوند دی دا غړي هم مستفی شي ودي.
بالکل ګولایا صاحب، پدې کې کومه دیس دیس تو ګورو نو د پاکستان تحریک انصاف یو خط عادت دی په پارلیمان کې هغه کا په سینټ کې دی هغه کا خاص کر په قومي اسمبلی کې دی نو د دې لپاره چې کوم 2/3 میجارټی وی یعنی په دریو کې بعد دوه کسان ووټ اچوي بیا د پارلیمان د چکم قرارداد دغه پاس کې دی شي د غداري خو د دې لپاره کم اس کم د مسلم لیگ نون یا نور د دوی چې اتحادي جماعتونه دي هغه چې ترسونه پوري د پاکستان تحریک انصاف امنیز یا د دوی سینیټران چې رامات نه کی د ځان سره شامل نه کی نو دا خبره ممکنات یې ډیر زیات مشکل دي، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کم د پارلیمان غړي دي هغه هم په دونه تعداد کې دي که هغه دوی سره ملو نشي د نون لیگ سره یا د دوی اتحادیانو سره نو دا ممکنات ډیر زیات کم دي چې دا مواخذه چې دا به کامیاب شي. خو دا کم چې اب جمع کړی شو دی د ډاکټر افنان الله اړه د مشال ریډیو سره په خبرې کې دا وویل چې د مسلم لیگ نون یا د دوی د اتحادیانو چې کم حکومت دی هغه به دا بھرپور کوشش کوي چې دا مواخذه کامیاب کی، ځکه چې دا د آئین سره غداری ده او آئین دوی مات کړی دی.
ځات مننه په دې اړه باندې تاسو د مشال اړوي اوریدونکو د ګوهر مسید خبري واوریدلې چې د پاکستان په سینټ کې د ولسمشر عارف علوی د مؤاخذه د پروسې پیلولو غوښتنه شوې ده. تر اوسه پورې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دفتر نه په دې اړه باندې په رسمي توګه باندې څه نه دی ویل شوی. په دې اړه تفصيلات مخته راځي، تاسو سره شریکو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو له کبله سره لننه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف یې غوښتا په وینا کې ویل حکومت یې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد خراب اقتصادي حالت سمولو او د پیسو نړیوال صندوق د پور پروګرام بحالۍ له وجې د تیلو بیې لوړولو ته اړ شو. نوموړي پر تیر حکومت د اقتصادي بحران پړاو واچوله، خو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند حکومتونو ورته خراب اقتصاد په میراث کې پرېخې وو چې د یې د سمولو هڅه کولې. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو ته په کتو د ډیزل او پټرول نرخونو کمولو پریکړه کړې ده. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د جولای له 15 څخه به په پمپونو کې تیل په کم نرخ خرڅيږي.
ډیزل کی مد میں 40 روپے
دی وای د یو لیټر ډیزل او بیا 40 روپے 45 پیسې کمو او د یو لیټر پټرول نرخ 39 روپے کمو
کمی کی جا رہی ہے.
د وزیر اعظم اعلان سره د یو لیټر ډیزل او بیا 214 روپے او د پټرول هغه شاوخوا 213 روپے تخته شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له آخري ونې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. اسلام آباد تر دې مخکې د تیلو بیو زیاتولو پر مهال ویلي ول چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د شپږ ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اړین وو. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه درو کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی او همدا لامل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د پور درې کلنه موافقه کړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د تحریک انصاف پر پخوانی حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو پړه واچوله. دوی ویل د پخوانی حکومت د ناسمو تګلارو او همداراز له IMF سره پر سختو شرطونو د ولاړې موافقې له وجې ورسره یوازینۍ لار داوه چې مشکلې پریکړې وکړي.
عالمی منډی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں
دای وای موږ په نړیوال بازار کې د تیلو زیاتیدونکو بیو ته په کتو نرخونه لوړ کړل چې واقعي پر عام وګړي د بار لامل شو. خو موږ بل لار نه لرله. کوم لرلې نو موږ به د ولس لپاره هیڅ کله مشکلات نه زیږول. نو ځکه موږ غاړ شو چې سخت پریکړې وکړو.
همي سخت فیصله کرنے پړې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال او په اپریل کې له دندې تر ګوښه کېدو وروسته جلسو او احتجاجي مظاهرو ته په وینا کې په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند له پخوانی حکومتونو په میراث کې پاتې و چې د سمولو هڅې کولې. عمران خان په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او په وروستیو کې د جلسو پر مهال د ګرانۍ زیاتېدو لامل د وسنی حکومت ناسمه اقتصادي پالیسی بللې. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه چې هیله مند دي چې له IMF سره شوې موافقه وروستۍ وي او بل ځل پاکستان له هغې مالی ادارې څخه پور اخیستو ته مجبور نشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 14 وویل چې چارواکو یې د پاکستان حکومت له پلاوي سره هغه هیواد ته د پور پر بحالولو موافقه کړې ده، خو وروستۍ منظوري به یې د هغې نړیوالې مالی ادارې د مشرتابه ډله یا اگزیکټیو بورډ کوي. IMF په بیان کې زیاته کړې چې تر منځوري ورسته به پاکستان ته څه د پاسه 1 ارب امریکایي ډالر پور ورکړي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان اقتصاد له 2019 زیږیز کال راهیسې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. په هغه هیواد کې د بهرنۍ وسارو یا پیسو زیرمې په تیرو کلونو کې کمی شوې دي او همداراز د انفلیشن یا افراطي زر کچ لوړ شوی دی چې له وجې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت خورا کم شوی دی. د دې له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې چې پر ضد یې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې یو شمېر پراخې مظاهرې شوې دي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر 11 د خپلې دندې له پیل راهیسې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی ډلی دوا سیاستوالان او دینی عالمان وجلی دي. د میرلی تانی پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې قاری سمیو الدین او قاری نومان د جولای په 14مه له موسکی سیمه څخه ایدکتا په لارول چې وسلوالو ویشتل او تختیدل. له دې سره په شمالي بودستان کې سکهال د هدفي بریدونو شمیر یو دشته ورسید. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دینی علیمان چا او ولی وجلی دي. خو د جمعیت علما اسلام فی یو ځای مشر فرهاد هیدری بیگا مشال لته ویل چې قاری سمیو الدین په ضلع کې د هدفي بریدونو زد اواز پورته کاو او قاری نومان په وروستي بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو. په عین حال کې د شمالي بودستان د پولیسو مشر فرحان خان ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل له عمر وزیر او
د پولیسو او ځای خلکو په وینا میرعلی کې د جولای پسور لسمانېټا وسلوالو د جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی مشر کاری سمیع الدین او د یاد ګوند منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې وژلي. پولیسو او ځای خلکو او جمعیت علما اسلام میرعلی یو مشر فرهاد حیدری په وینا کاری سمیع الدین او ورسره ملګری کاری نومان لموسکینا یدکتا په لار اول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزې پیل کړي دواړه په موقع و وژل او برید کونکي په تیښته کې بریالي شول. جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل
کاری سمیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم نظام یدک عالم دین و د جمعیت علما اسلام تحصیل میرعلی جمعیت علما اسلام پاکستان د مرکزی مجلس عمومی ممبر و د شجاعت و د بہادری و فکر و ہمیشہ د پورا مظلوم طبقہ تی دغه ترجمان و بہرا مقابند قاری نومان صاحب دا عالم دین و منتخب د وی سی ٹو اید کونسلر او د قاری صاحب غند دا د مظلوم اولس اوزا و ترجمانو.
کاری سمیع الدین د جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی مشر وو او ټاکنو کې د ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی نوماند وو چې په نتیجو کې په دویم نمبر راغلی وو. د پولیسو مشر فرحان وای چې د نامعلوم مزید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. د وسلوالو زید وخت په وخت امنیتي ادارو لخوا ځانګړي عملیات روان دي. روان کال کې دغه په سیمه کې یو درشم هدفي برید دی. کاری سمیع الدین سیمه کې د هدفي بریدونو زید پر لتونو او احتجاجونو کې به شریک وو او د نامنۍ زید به یې غږ پورته کاوه. د جولای په 12مه نیټه هم وسلوالو میرعلی دک سیمه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې منتخب یو بل کونسلر مرتضی هم په هدفي برید کې وژلې وو. عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لیتا تاسی غوگی. اسلام آباد های کورٹ دا مارگلی پا غونډیو مارگلا هیلز کی پر سلګون اکر ازمکا دا فوج دا ملکیت داوا رد کړی دا او هلته یې ټولی ودانی نا قانونا ګرځولی دی. های کورٹ دا جولای پر دیال لسمه پا خپل تفصیلی پریکر کی هم دا رازوی دی چه دا پاکستان فوج او بحری زواک دا پلازمینی پا هغه برخه کی دا ودانیو پا جوڑولو دا قانون سرغړونه کړی دا او دا چی هغوی دا کاروبار کولو اجازه نلری. دا مارگلی ملی یا نیشنل پارک په نوم په هغه اته زره اکر ازمکه کې د بهري زواک د ګالف لوبغالی او مونال رستورانت شامل دی چې د فوج د فارمونو ریاست په اجاره ورکړی وو. اسلام آباد های کورټ په دې اړه د مقدمې لنډ فیصله د 2022 کال د جنوري پر 11مه خبره کړې وه. د پاکستان فوج او بهري زواک د عدالتي پریکړې په خبرګون کې سندي ویلي چې نور تفصیل یې د ملي امیرزاده په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد های کورټ د مارګلا هیلز د مقدمې تفصیلي فیصله کې هلت ټولې ودانې غیر قانوني ګرځولې او ویلې دي چې د پاکستان بهري زواک او پوځ هلت په ودانو جوړولو سره د قانون خلاف ورزي کړې ده او هیڅ اختیار نه لري چې بل واسطه یا بلا واسطه کاروبارونه وکړي. د جولای په 14مه عدالت په جاری شوی پریکړه کې ویلي چې د ریاست د ځمکې د ملکیت دعوا هم د پوځ په اختیار کې نه دي. په 1038 اکر ځمکه مشتمل مارګلا هیلز نېشنل پارک کې نیوی ګولف کورس او مونال رېستورانت شامل دي چې د پوځ د فارمونو ډایریکټریټ پر اجاره ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ جج اثر مین الله په پریکړه کې لیکلي چې د نېشنل پارک تر 1038 ځمکه باندې د پوځ د ډایریکټریټ داوا سمنه ده او نیوی ګولف کورس جوړېدل هم غیر قانوني دي. د پاکستان پوځ د عدالتي پریکړې په اړه لاس نه دی ویلي. په لندن کې شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان پوځ په کاروبارونو یې د ملټری انک په نوم کتاب هم لیکلی د جولای په 14مه مشال ریډیو تویل چې د عدالت پریکړه ډیره ښه ده.
هغه ویل چې عدالت یو ډیره خن نقطه راپورته کړې ده چې د پوز کار حفاظت کول او د آئین سره سم د ولس مدد کول دي نه چې کاروبار چلول. خو هغې زیاته کړه چې اوس په دا کتل وي چې حکومت به څنګه خپل ځمکه له پوز نه واپس ترلاسه کړي.
یہ جھگڑا بڑا پرانا چل رہا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ فوج کے ادارے کہتے تھے
دا ڈیرا پخوانے شخڑا پوز ہمیشہ ویل چی زمون ادارے نہ بلکہ فاؤنڈیشن ستا کاروبارونا چلوی چی پکی ڈیر سیویلین یا غیر پوزی کسان پر روزگار دی زمون ور سره هیڅ تعلق نشتا. خو کومون دا بحری زواک دا ہوائی زواک او دا پوز مرکز تو گورو نو هغه دروغ مخی ترازی چی پوزی دا کل نوائی. بلا مهمه مسئله دادا چی مرکزی یا صوبائی حکومتون با دا عدالت دا حکم سره سم خپل لیزمکی واپس واخلی نو د دې پریکړې عملی کېدل به څنګه کیږي
وہ کیسے ہوگی.
دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ دا روان کال دا جنوری پا یو لسما دا پاکستان بحری پوز کلب ہاؤس او دا منال ریسٹورانٹ دا ڈنگولو او مرگلا گرین گولف کلب دا تڑلو امر کڑیو. عدالت پا فیصلہ کی ویلیو چی دا ودانے پا غیر قانونی توگا جوڑی شوی او دازمکا دا مرگلا ہلز نیشنل پارک ملکیت تے. تر دے مخ کے پا 2019 کے دا پاکستان آڈیٹر جنرل پا مرگلا ہلز نیشنل پارک کے دا نہ اویا غیر قانونی ودانو فہرست ور کڑیو. پائی کی ویل شوی چی دا مرگلا غر جنگل لونا د پوز فارم نیستیکلی او دراول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتر علاقہ د مارګلا نېشنل پارک برخه ده. په دې رپورت کې راغلیو چې د پارک حد بندی نه ده شوی او هم دغه وجه ده چې په دغه ځایونو غیر قانوني ودانې جوړې شوې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو تو ویل د عدالت فیصله په خپل ځای سم ده چې د پوز کار کاروبار نه دی خو دغه سوچ سم نه دی چې د پوز په ورده کې خلک کاروبار چلوي.
دا چې کوم ریټایرډ خلک دي د فوج نه هغوی به کداغه د فوج څنګه یا باغې نه لاندې چې کوم کار کوي هغه د فوجي فاونډیشن دی یا ویلفیر ٹرسٹ دی نو دا غې نه لاندې د چینو کارخانه دی یا دا غې نه لاندې نور داسې پروجیکټونه دي چې هغه چلیږي. د هغې ویلفیر پیسه چې یا په شهیدانو باندې یا د فوج فرض کا پسې نچ کی دي اول تک کم دے کے اگوی دوائیں نے خدی نواغا دوائیں نے سرکاری فرن نے نت مزوع کی گی نو بے پکے دے داغی فرن نا اچھے یا زینی دا چیوی کدا سے لا علاج بیماری نہیں یا اگوی آزاز آیا شوی اگو تلگا ولی نو دا سے خرچی چکم دے بے داغی نا پورا کی گی.
سید نظیر ویل چی زین ازمہ کے دا انگریزانو دا وقت راہی سے پوستا ورکل شوی چی دا پٹواریانو پا کاغذونو کے تفصیل موجود دے او ملٹری لینڈ ڈپارٹمنٹ یہ چارے سنبھالوی. نو موڑی ویل دا پوزمہ کے پا مختلف درجو اے بی او سی کے تقسیم دی چی دا بیلا بیلو مقصدونو لپار استعمالی گی او دا حق ازمکو دا استعمال لپار دا پوز دا این او سی ضرورت وی. سید نظیر ویل دا علاقہ دا اسلام آباد دا حفاظت لپلو ډیر مهمه ده ځکه چې دغه سفارت خانی دی او اوچا تسیمه ده نو ځکه ټول اسلام آباد ترخ کاری. په 2014 کې د اسلام آباد یو اوسیدونکي زاهد بیگ مرزا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې د مارګلا نېشنل پارک ته خوندیتوب غوښتنه کړې و. د پاکستان پوز یا د هغه ادارې اړوند ځینې شاخونه یو شمیر کاروبارونه لکه هوایی شرکتونه، هوټلونه، بانکونه، بیمه، خواړه، سری او د سیمټي کارخانې چلوي. خو پوز د کاروبارونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور کم دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بارے دا لیسا یاد ار لوگے لیسا نو دوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي.
د میډیا هم دوم راز دوي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال لیدو تاسو غوږی د سواد د کلام په شاهو کلی او شاوخوا سیمو کې د نس ناستي او قی یا هیزي ناروغي تر شپږ نیم سو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې مشران او چارواکي وای د ناروغي له وجې تر وسه یو خزه مړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وای په کلی کې د روغتیاي اسانتیاو نشتون له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر سل نه زیات ناروغان یې تر سل کیلومتره لري د سیدو شریف روغتون ته لیږدولي دي. د سوات روغتیایي چارواکي وای کالام او شاهو کلی کې اضافي ډاکټران لګولې دي او دا چې پتی ورځو کې د هغه بکټریایي ناروغي پیخي په کمیدو دي. نور تفصیل نیاز احمد خان راک.
د سوات سیلانی سیمه کالام سره نږدې شاهو نوم کلی کې د قې او دست وبا خورېدو پاړه ځای ولسوي چې شاهو کلی او بیا په کالام کې د علاج لپاره مناسب اسپیټال او نور اسانتیاګان نشته ځکه ځای ولس سخت په مشکل کې دي. د کالام په خوانې ناظم امیر سید وای
په کالام کې نه په سیول اسپیټال کې داسې څه تنظیم نه و او نه د کالام د شاهو کې چې کمیو ډیسپنسری و چې موږ هلته لاړو هلته خو لګه بالکل لګه سټاپ سچ هلته میډیسن د اولې سروم هیڅ موجود نه و. پګار دا چې زموږ هیلت ډپارټمنټ دې لپاره یو مستقبل داسې یو اقدام وکړي چې داسې نه کوي داسې دا خو دا یو کلی کې وشو که داسې که نور کلو کې وشي نو بیا هم دا به ډېر زیات مشکل شي. مشهو کې چې کوم مبارالې نو د هغې په وجه باندې هم یو ډېت وشو او نور هم لکه خلک ډېر زیات به تکلیف کې دی.
د کالام یو بل اسیدونکي نصر الله خان وای ک چې حکومت په دې سیمه کې پسندستي توګه د قې او دست ناروغي علاج ونکړو نو نور سیمو ته هم دغه مرض خورې دی شي.
روز پورز دې کې اضافه کیږي نو حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د کم د هیلت ډپارټمنټ دې اسپیشل هغه ته موږ درخواست کوو چې دلته ایمرجنسي نافذ کړي او په دغه علاقې کې چې کم دی دا وبا نور خور نه شي. یقینا چې دغه شوو علاقې پورا متاثر شوی دی او د سره سره چې کم نږدې علاقې دی اغه نه هم په سیول اسپیټال کالام کې د ورځې درې نو والا پنځه یا لس کسان چې کم دی اغه د دغه علاقې نه علاوه هم راځي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم خان په دا اړوي چې دې ورځو کې د قې او دست بيماري عاموي او خلکو ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي.
په دې ورځو کې دا غندو بو او یا خوراک غندا د سمر چې د ګیډي مرزونه دینو هغه د دې وجنه ولړی کی شروع کیږي چې وبخ خاص کر په دې ورځو کې استعمالې نو د خټکی او بیا د سکی دغه شانتي د خپل ټینکو په کورونو لپاسه چې یا داسې په کورونو کې هغه دی صفایي کوي کم از کم په هفته کې یو یو ځل صفایي پکار ده د ټینکو دغه شانتي د خوراک کې د احتیاط کوي چې هغه ګنده خوراکونه خاص کر کچه خوراکونه چې پښوی نه دا غي نه فرېز پکار دي او بلدا چې بار بار لاس وینځل خاص کر د پخانی یا د دسماتي نرستو خپل لاس وینځل ځکه چې کم کسته دا مرض وی او دا غه په سټول کې دا یي نو هغه سره لاس ټچ کیږي او هغه کا خوراک ته الله سرولي نو هغه بل ته منتقل کیږي.
د صحت محکمې مشر وای چې کالام کې د حکومت لخوا سرکاري اسپیټال کار کوي دا وخت شاهو کلی او کالام کې دقې او دس متاثر خلکو لپاره په ایمرجنسي کې ډاکټران لګل شوی او ورته سډيري ساته ویډیا علاج ورکوي. دوی وای چې دقې او دس ناروغي کې 50% کمې راغله. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال اړیو قدرمنو ودونکو د روانې غړې نوې برخه تر رسیدلې او تاسو ته د یوسو خبرونو مهمه برخه ویم. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمن د تاوتریخوالي پیخي روان دي. د جولای په 14مه د سند مرکز کراچي په ګډون په حیدرآباد کشمیر او یو شمیر نورو ځایونو کې مظاهری او د اخوډه پیخي وشوي. د تاوتریخوالي پیخي تر هغه وروسته شوي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد له بای پاس سړک سره نږدې په یو رستورانت کې نښته شوی و چې پکې په ډزو کې یو سندي وګړي بلال کاکا وژل شو. پولیسو هغه مهال مشال لوته ویلی ول چې نخته د خوړو پیسو نو ورکولو په سر شوي ده او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون دي. د شمالي ورسان پولیس وای وسلوالو پرم په امیرلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی دوا سیاستوالان او دینی عالمان وجلی دي. د امیرلی تانی پولیسو بیگا په بیان کې ویلي دي قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومال مسکی څخه ایدک تر روان ول چې وسلوالو ویشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولی وجلی دي. خدای شمالي ورسان د پولیسو مشر فرحان خان په نوم په بیان کې ویلي چې د نامعلومه وسلوالو پر ضد یې مقدمه دایر کړی ده او پلټنې پیل کړی دي. په پاکستان کې حکومت سره لننه د پېټرول او ډیزل وبې ټټی کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف بیگا ولسته په ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بې لا کمیدو سره سم کړی دی. او د طالبان حکومت د یو نومیالي دینی عالم د وژنې پړه پر اسلامي دولت یادایش ډلې اچولې ده. د طالبانو د کورونا چار وزارت وین عبدل نافع ټکور تیر مخام په بیان کې ویل چې پلټونو خوولي شیخ سردار ولی ساقی په کابل کې په یو داسې کور کې اوسېدو چې محدود خلک ورسخه خبر ول. د نوموړي د وژنې ذمہواري چانه ده منلې او وسل ژمنې سره سم درته دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي چې زموږ همکارا فرخند اسدی تاسو لپاره هر ونه جوړي هغه ورو او د دې رستو به روخانه مستقبل چې زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره جوړوي هغه وواو
تاندې هلي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو تاندې هلی پروگرام تاسو مشي ظفر خندا صدیم او نن په دې پروگرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبی او کلتوري غونډو او هلو زلو کې د خزو پر ګډون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو په هان وای خزې د کلتور په خوندي ساتلو کې مهم کردار ترسره کوي. د نن په پروګرام کې مونږ زو بلوچستان صوبې ته او هلته په کلتوري او ادبي پروګرامونو او غونډو کې د خزو په ګډون تاسو ته ځینې معلومات درکو. د کوټي د جنکو د یو سرکاري کالج پروفیسر رحمت بیبی سره مو په دې اړه خبرې کړي. رحمت بیبی یو لیکواله او شاعر هم ده. له هغه سره مو پوښتلي چې هلته په بلوچستان صوبه کې په کلتوري او ادبي غونډو او سیمینارونو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
پیسی ډیر ضروری دی اور ډیر ارزښتناک دی. دلته چې دی زه په خپل دا خلکو ته زه شته د انسان په بڼه ګڼم. زه شته یو علاوه مخلوق نه بولم. دا د ټولو د کده نرو کښو ځبه دا غو ټولو د پاره دارنګ سیمینارونه ډیر ارزښتناک دی. کوم شیان چې موږ پټیر کتابو او پټیر ویل باندې نه شو زده کولای. دلته ماشاالله ډیر دا دارنګ سکولران راغلي اور هغه خپل په مکانو کې خپل ډیر زیار کړی. ډیر مطالعه او ډیر خپل ډیر زیار کړی اچولی. نو هغه په یو وخت کې موږ به هیڅ زده کړو. اوس هر بنده خو دا هر خلک چې خپل وکاله لیکلې ده خپل پیپر چې لیکلې دي هغه څنګه شپږ اتل لس پولیس کتابه ویلې دي. نو هغه به ما ته ریپرزنٹ کی په یو پنځه لس شل ډیر شمنټه کې. نو دا خو دا چې دا ډیر شمنټه خو ما دا هغه پنځه لس کتابو ځای ویلې وای ماشه. کله شو چې دا پاره کده نور دا پاره دا څنګه سمرارو
ډیر ارزښت پکې. که دا راته وای چې د نوې نسل په جوړولو کې د ادب څومره لاس دی او بیا خزي د خزو ګډون بیا په دې برخه کې څومره معنی لري.
تاسو یقین وکړئ په دغه لړ کې اوس اوس یو ټنټه د مخم زما دغه په دغه ټاپک باندې زه قاعده لیم د خپل لطاف سره دوی ویل بعضو خاطر امتحانو چې لږ ښه انفیر مینز خلک یوځي ما ویل زه خوانه په بدوامه دغه نسل چې دا خاص کر د انجونو په حواله د خبره کوم ما دغه انجونو د ایسې تر مرامه په یو طریقه ورسیږي د دې بچان به د خیر سره ډیر ښاغلي ولې مور به په خبره چې زه خپل ځی به څنګه لږ خوښ لږ مات خدای کوشش کوم لکه نوم چې ادب دی ماشاالله هغه خوستا په یو وخت کې ستا پر ډېر جهتو باندې کار کوي ستا فکري وسط تا ته ادب در کوي. نو تر څو چې فکري وسط دې راغلي تر هغو خو به موږ په ژوند کښې پرمخ بیا هېڅ تګ نه شو کولی.
او پروفیسر رحمت بیبی که زه یو تپوس دا وکړم چې شاعري چې شوه که نه یا ایون مصورې شو یا نور داسې صلاحیتونه شو دا خو خدای پاک یو چا ته ورکړي که نه؟ مونږ چې خپله ټولنه کې وګورو نو سوشل میډیا دور دی. ډېر شاعران او لیکوالان چې دي نه دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې یا په یوټیوب باندې خپل شاعري یا خپل لیکل شریکوي، ویډیوز شریکوي خپل. خو د ښځو د پاره بیا زمونږ په ټولنه کې داسې مواقع نشته دي. نو که یو جنۍ یا ښځه شاعري کوي یا داسې نور صلاحیتونه لري لیکل کوي، هغې باید څه وکړي؟ یا مور پلار څنګه د دوی ته نور سهولت ورکړي یا نورې مواقع ورته برابرې کړي؟
مور په حیثیت یا د پلار په حیثیت موږ به هغې ته ښه لار ور وښیو. یو شی چې که څه څومره ډېر موږ دباوو، هغه بیا په ډېر پرېشر ته باندې راوځي. نو زیاته ښه خبره دا ده چې موږ ولونه ته ښه کړو، په خاصه توګه کنې مې د لور د زوی هېڅ معنا فرق نه شته. د زوی تربیت هم د غونه زیات په کار دي، څومره چې موږ د لونه باندې کار کوو. نو زه وایم که موږ د هغو که په یو زما په لور یا په زوی کې یو صلاحیت شته، باید چې زه هغه په ډېر ښو طریقو باندې چې زه یې ښه بولم، زه د شری وړ بولم، په دغه رنګ لار چار باندې د هغې کومک وکړم او د هغې دا شلایت د مشرې مخ ته راوړم چې د مشرې یو وګړی ښېګړې ترې واخلي.
بلخوا د بلوچستان د زیارت سیمه اوسیدونکي آرزو زیارتواله چې خپله یوه شاعره او لیکواله ده، وایي باید انجونا او ښځې په سیمینارونو او علمي غونډو کې ګډون وکړي.
تاسو دا هم پته ده چې اسلام په تشدد او په سړي دواړو باندې تعلیم فرض کړی دي، او لمونځ روزه خلاصي پر ګرځي انسان مسلمانانو باندې فرض ده. نو د ښځو تعلیم چې ضروري دی، نو د ښځو سیمینار ته کم ضروري دی. ښځه چې شاعره ده، ادیبه ده، لیکواله ده، ښځه چې ریسرچر ده، نو باید چې دا په سیمینارو کې هم خپله برخه واخلي او خپل مقاله چې ووایي چې کومه ډی پی ایچ ډی کړي ایم فیل کړي، د هغه دفاع وکړي، د هغه خبرې وکړي او خلکو ته وښایي چې ما دا کوشش کړی دی، ما دا زیار ایستلی دی، ما دا کار کړی دی. نو د دې دپاره د دوی راتګ ډېر ضروري دی. او نورې نجونې چې کومې دي چې زده کوونکي دي، چې هغه اوس په پوهنتونونو کې دي یا بیا هغه دغسې کورونو کې دي، هغو له هم ورتلل پکار دي چې څه باندې ځان خبر کړي، کوري او واوري چې د نور سړیو که د ښځو د دوی مقالې واوري. په کې د ادب نه علاوه د تاریخ خبرې هم کېږي چې زموږ د کام کوم تاریخ دی، د ژبې، د هر څه، د ژوند په هر اړه، تقریبا په هر موضوع باندې یو څه نه څه ویل مقالې چې دي دانشوران، پروفیسران او ریسرچران یې وایي. نو دوی له پکار دي چې راشي او وخت ورکي او دا واوري.
او ارزو کومنګ ګورو نمونږ سره په پښتنه ټولنه کې ډېرې شاعرانې او لیکوالان شته دي، خو بیا د دوی کتابونه یا داسې نشته کنه هغه شانت کې، یا دوی ته هغه شانت کې سهولتونه نشته دي یا هغه شان مواقع نشته دي. نو د دوی د انکریج کولو دپاره، د دوی د هڅولو دپاره باید څه وشي؟ لکه په پښتنه ټولنه کې که مونږ ذکر وکړو، دې کې چینج
خو نن سبا بس دغه ده چې ښځې همت وو، یعنی که دوی وغواړي دوی خپل همت وکړي، دوی هر څوک خپل سړی. ما دا یو څو وخت مخکې دلته یو پروګرام کې دا خبره وکړه، مال زموږ فیمیل چې و سړی ته ووایي زه ځم دا پلاني جوړه ځم، دا دلته زموږ په خوا کې ده چې مالونه دي، غټ غټ مالونه دي، داود سنټر ورته وایي، جان مال، ملینیم مال او ګلوبل او داسې. نو دوی که وغواړي سړي ته چې زه دم دلته شاپینګ کوم، دا هغه ورته اجازه ورکړي. دوی لاړي، آیا دوی نه شي کولای چې دوی دا ورته وایي چې زه نن دا سیمینار ته ځم او دا شیان اورم یا ګورم، یا زه خپله لیک کوم په کور کې، ما ته زمینه برابره کړه او ما واستوه یا اکیډمي ته، یا چې زه خپله وغواړم. نو دوی چې له دې سره دلچسپي وي، دا کار ولې نه شي کېدی؟ هره ښځه کولای شي. البته شاعري خو یو داسې شی دی چې هغه خدای داد صلاحیت دی، چې هغه یا مورسي وي یا خپله خدای داد صلاحیت وي، هغه الهامي او شعر داسې وي او زده کړه پورې دونې زیاته اړه هم نه لري. خو نور ریسرچونه او نور کارونه او نور لیک اور دغه چې دی په ادب کې، هغه خو هره پیغله کولای شي، هره ښځه یې کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري هلو ځلو سیمینارونو کې د ښځو پر ګډون تاسو ته معلومات درکوو. اوریدونکو مونږ په دې اړه د کوټي د پښتو اکیډمۍ د یو غړي پروفیسر فیض محمد شهزاد سره هم خبرې کړې دي او له هغه مو پوښتلي چې د پښتو اکیډمۍ په کلتوري، ادبي او علمي سیمینارونو او غونډو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
صرف اکیډمی کې نه، دزمن په هر لاره کې، دزمن په هر اداره کې د ښځو د اهمیت څخه، د هغه د ضرورت څخه، د هغه د ارزښت څخه یو باشعور انسان چې دی هغه انکار نشي کولی. هغه چې څومره د نارینه په انساني ټولنې کې اهمیت دی، ارزښت دی، زه د هغه څخه زیات درځي چې دی هغه زنانه ته ورکوم. نه ځکه چې سیویلایزیشن، تاسو پر تاریخ نظر لرئ چې په سیویلایزیشن کې د زنانه لاس دی. که لږ تاسو د ډاکټر مبارک علي یو کتاب نوم زه درښایم، تاریخ کا نیا موړ، په هغه کې چې ته وګورې نه چې کوم وخت زموږ اشتراکي ژوند و، اشتراکیاتو د غرنۍ د غرو سره چې د هغه دور انسان د سیویلایزیشن سره ناشنا و، نه همدغه زنانه وه چې کله به نارینه خپل ښکار ته تللو، خپل کاروبار ته به تللو، زنانه د ځناورو د کور سره سره د ځناورو چې به کوم پالنه کوله، د هغه د واښه چې بیا راوړلو، د
او پروفیسر شهزاد صاحب د کوټه د پښتو اکیډمۍ یو مخصوص ممبرشپ هم لري، کنه غړي لري مختلف، تاسو هم پکې یو یی، په دې کې تاسو سره خزه هم شته دی او کوشتنو لکه د هغوی سرول دی
پښتو اکیډمۍ یو غړی چې دا شفا پروفیسر شفا کاکړه چې هغه اکیډمی ممبر ده، پروفیسر ده، لیکوال ده، افسانه نگار ده، شاعر ده او د اکیډمی غړی ده. نه اکیډمی دغه مخکې نه و، لیکن کوم وخت چې د موجوده کوم کابینه ناسته ده چې موږ یې غړي یو، نه د دغه کابینې مرغونې منت دی چې دا گنجایش یې پیدا کړو چې زنانه شانه په شانه، وژه پر وژه، لکه سایه لږ پر څنګ د اکیډمی کله په ژوند کې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه دا او ته دی اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو پکې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري غونډو او سیمینارونو کې د ښځو په ګډون معلومات اوریدل. اوس ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سخت مقابلې نتیږي، خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکوو. محمد علي چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماسټر کړی دی سوشالوجي کې انجینري سټډیز کې. مجبنا خلق د شوق مد آرٹ طرف ریزنیت شوق ڈرائنگ طرف تھا مجھے کلر کمبینیشن اور پکچر ابھی کی مالی زیاد شوق ہو کو کے پی کے اور مطلب منگا کی مسئلہ دا وہ 10 years back 15 years back چھ میٹرک میں پس بار فیونس پر دا آپ پتہ نا مجھے آپ پر کیریئر سوچ الگ کی مدد ما سر ہم سوچ ماں کا کیریئر پتہ نا وہ ماں بیا ایس ایس سی کو اگر پس ماں گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو خود ماں شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے سرا سرا جو بیا اور فیملی طور سے پتہ تو پختہ نہیں کے پی کے لیے مرا انکریجمنٹ میں بھی بے فیل طرف درات لو تھا نہ فیملی طرف سے انکریج گئی اور نہ ایٹموسفیئر انکریج گئی
نوموړی زیاتوی چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پلی کړی کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو ودونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رورو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رورو زه اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رہا کچھ ہاں اس کا سوکل شاید باندھے رہا کل فیشن فیشن جتنا زمانا شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے نہ رہی تو اس تو کولیشن نو بیا ماں جس میں پاکٹ منی ہوا آگے نے بما اسٹارٹ کو فیبرک کو میرا خطوں مختلف اور بیا ٹیلر سر بچے نہ سیزل اور آگے سر ڈیزائن جوڑا گل
دا چې په کاروباري ساته یې اسه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپلو نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو
بیا موږ چې پراپر ډیزاین طرف ته راغلو چې فیشن شو د مشکل انګریز کولو دا یې دا چې پورا سکیچز جوړو چې کله څه څه تھیم وي سمر کلکشن وي winter collection the autumn the spring the the para baqaida rasato you designer table designer na mukhtalif qasam safi aghasat cuts ki our color combination selection like the designer of days ya ji mashallah usko dumra education level wale dumra low institute shuru shu fashion designing wala Peshawar ki de Lahore ki de ghat PFDC de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم اس شور و شکیتی کے ہم کی کم انکان جی لگے ڈیزائن ان کئی آگے کے ہم دیر خل کو 10 years نہ دا شور و شوے دے اور دیر بیج نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خواہ خل خپل بزنس جانتے ڈیزائن ان کے فیشن ڈیزائن ان کے
نو موله وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کې پی کې پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره د سیمپل شلوار کمیز دی او دټس اټ فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف بدونو کې به هغه ڈیزائن بکول ہوتی بھائی منگو بتا جامع چاہیے بتا جامع بچو رو 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 چیزیں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو نو ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن جی ہر کور کے دن نلا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے پوری بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے خپل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جلکے بھی بھی کراچی نہ کراچی ہے فیشن اسٹارٹ سی دین لاہور اینڈ دین پشاور آگے کے 1 to 2 months لگی دو مخ کے اس کو فوراً طور سے پتہ لگی گئی کراچی کسے چلی لاہور کسے چلی پشاور کسے چلی ایجوکیشن لیول دیر ہائی شو
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او په کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېری ښه موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي
ڈیزائن کے فزیکل جو ینگ جنریشن کے فزیکل ہے نا کہ اگر ڈی اے خان دے سواد دے بدل ہینڈی کرافٹ دی دیر سے آپ امیزنگ اور دیر کھلی دی اور آگے دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل کرا دی دل تنا دستکاری والا مطلب سواد کے دیر این جی اوز کار کے لیے جا دی کم داخل ایگزام تک نہیں نہیں او اگینا بلگو پیسو ولا کار ورکی منت پکار دی کم ڈیزائنرز اس شروع کی دی کے پی کے ایجوکیٹ شی دی دی پکار دی جی خان او کم رورل ایریاز دی انتظر شی او کم ہنرمندان دی اگین سپورٹ کی اگے دا بیک اپ اوشی اگے دا بخخلی ہتر ال تنلاو شی مدن گل سینٹر سکول او ایگزیبیشن شروع کو اگے لکار ور کو شروع کو
محمد علی نے مپختلی کوم زوانان چ فیشن ڈیزائننگ تا ورتل غواڑی غوی تس پکار دی
نو فرسٹ اف ال اگے دا پکار دی پہلے کو تاس تا کم فیل کے شوق دی شوق دی ضروری دی کہ ساس شوق نہیں وی متاس پیاو فیل دی مخین نشد نے ساس کو پزان پون چھ تے دا کارم کول دی نو بیا اگے ان پیرنٹس سرا پل مطلب تپو سرا ہر سا تکی چھ مونگا ماسٹر کی مونگا ارننگ ہم دیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن والے نے ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دی چھ مطلب گت بھی پکی کنا دا فکار تا سے اوکے زوے مچ اگے بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ چھ اگے کمپلیٹ لن غواڑی اگے دا ایجوکیشن ہم شتا خدا نہ دی پدی خط مرتا کو خپل نور ایجوکیشن پورا کے نام سے فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم نہ دیا کرتے تھے ماں بچپن میں شوق ہو ماتا پتا ہوا جس سے کور بھی چلے کرنا چاہے ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرز میں اس چیز کا کل اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹی تھی زمان دیر کلائنٹ تھی کو جدا سا شوق بھی یہ طرف نہ اور یہ طرف سے دلے بھی یہ دیا تھا سو مختلف لیشن
تاسو د فیشن ڈیزائنر محمد علی خبری واوری دے په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاند د مینه پاس
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونې د فیشن ډیزاینینګ په هکله معلومات ترکو چې پکې به واوري کوم ځوانان چې د آرټس او ډیزاینینګ سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر وړاندې تلل شي په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ څومره امکانات دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
ز فرسٹ ایئر کیوم زما ڈیزر وادو شو زما فادر پ آرمی کیو نوائے وخم گ پنجاب سائڈ کی پوسٹنگ ہو بس تل ترا ہم نو ما بس خپل سٹڈی کنٹینیو خپل سبق وادن پس تو بیا ما ایم بی او کا فائنانس کے آئی ایم ایس نام بینک کے جاب کڑو خو بس دادا چ بیا پہ خبر کی لک بینکنگ جاب ز چو کے وادو ہم بیا سہار نا 9 to 5 ٹائمنگ زی تا سو واپس چرازی نو ور ڈیر لیٹ شی گنا خزو د پارا نو بس بیا ما کول ہوسٹل نو بیا ما خپل چو کی ما آلریڈی ڈریسز ما امی ب کال ای ودمرا کمرشلی نہ کال خپل خلق پی جنگلی خلق کے بے کالو ما اگے سرا لکا دا جامع ای ب اسلام آباد کی کال پہ خبر کی چو کی ڈیمانڈ ہو نو ما رور اف پل فرینڈز نہ سٹارٹ ہو کو فرینڈز فیملی نہ نو ای طرح کا جامع وغیرہ ڈیزائن کال دسے بیا اگے ز انکریج کما اور ما لک بیا 2007 کے ما بیا پل فرسٹ ایگزیبیشن کو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کې لګه ټول به انکریج کول ټول به خوخې دی کنه چې لګه خولي دی لګه دل نیونه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سایډ نبر اتلو جوړې دو بنو لګ ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولي وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یس خرسوما دی خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی زی کاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې څه فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزن کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اگئی لک تاست دمرا کار خن در کئی
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کی به هم اوس تکڑا کاریگر سیوا شی نو مولینم و پختل چ د واده شوی خزل پارا کاروبار کول گران نه وی
چې او ګران خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې سما خواخه نه ور دغه ډټ شو سو خز نه زمونږ کور کې ظاهر ده ک نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خټوله په ما باندې شکر ده شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچی دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه زما پکاره ای اوس دغه امتحانونه دي لکه دسې ست بورډ اگزامز وای نو زبیا خپل کار کم
فایز عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا د ګرانی ده خو خزي بس د جامو شوقین وي لکه جامې وغیرہ اخلي لکه زونګه هغه د سده چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیاتتر اور چې کم عام جامې وي هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وي خو لکه دا چې بس خه قسم جامې وي اور اخلي خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار سمره امکانات دي فایزه عادل وای
ډیر د دې چې کم مارکیټ دی د پیښور دیزی ای کې ډیر زیات گنجائش ده ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سيزونه روډي نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات ده چې دلته سم ناکام کیږي نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېری بوقې دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسید تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
کتاب رکھے دیش پہ گلا سلام